خبری. اکنون باز هم عصمت ساروان به استودیو آمده تا برنامه بعدی را به پیش ببره. ساروان صاحب خوش آمدین.
دیره مننه استری مشیف فرشته جان نگاه قدر من آوردون که تست هم سلامونه. د بخشن نړیواله مؤسسه د 4 میلیونه بیزای شوی افغانانو شون ته د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دې او نورو خبری مطالبو ترڅنګ 2 پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا دفاع وزارت وایي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي شلولې. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د اوربند غوښتنه وکړه او اپل شرکت لومړنی امریکایي شرکت شو چې شتمني یې 2 تریلیون ډالرو ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف اړیکې ساتلې دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانل د خبره کانګرس ته په خپل 3 میاشتنی راپور کې کړې ده. په دغه راپور کې لیکل شوي د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواو مرکزي قومندانۍ سنت کام دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی او حتی پر افغان پوځیانو د بریدونو لپاره له یو بل سره همکاري کوي. د امریکا دفاع وزارت نږدې 2 میاشتې وړاندې هم ویلي وو چې القاعده د هند په بریاعظمګۍ کې د تل په شان د طالبانو له ټیټ رتبه غړیو سره همکاري کړې ده. طالبانو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادارت کړې او ویلي دي دوی هغې هوکړې ته ژمن دي چې په دوحه کې له امریکا سره لاستیک کړی ده. یو باوري حکومتي سرچینه وایي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړي، نه زر تنه. د سرچینې چې د سولې د خبرو په اړه معلومات لري او نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل تر هغو چې طالبان دغه 200 بندیان خلاص نه کړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نه شي. د سرچینې په باور د طالبانو په بند کې د پاته 200 بندیانو په ډله کې 24 کمانډو ځواکونه شامل دي. دا په ظاهره یو نوی خنډ دی چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پیدا شوی. هغه خبرې چې ټاکل شوې وه د بندیانو په خلاصون سره په دوحه کې پیل شي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ دا غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې کړې. اروپایي ټولنې په دې اړه په یوه بیان کې ویلي د افغانستان په ګډون په 80 هیوادونو کې د دوی د بشري مرستو اداره فعاله ده. اروپایي اتحادیې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه مني. د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلس میچل وایي ټاکل شوی په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. میچل دا څرګندونې پرون چهارشنبه د بلاروس په اړه د دې ټولنې د فوق العاده غونډې په پای کې وکړې.
We will shortly impose sanctions against
د وای مشبجر پر هغو پاموړ شمیر مسؤل کسانو بندیزونه بلګو چې تاریخوالي او تیرای کړی. د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په اړه سوال هم د دغه بهیر په چوکاټ کې ارزول کیږي. د رسمي شمیرو لمخي الکساندر لوکاشینکا د سباندی 80% رایو په ګټلو د شپږم ځل لپاره د بیلاروس ولسمشر ټاکل شوی، خو انتخاباتي سیاله او د هغې پلویان دا پایلې له درغلیو ډکې بولي. د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د شتمنۍ اندازه 2 تریلیون ډالرو ته ورسېده. اپل چې زیرک آیفون ټلیفونونه یې جوړ کړي، د 2013 میلادي کال په مارچ کې لومړنی امریکایي شرکت شو چې ارزښت یې 1 تریلیون ډالرو ته ورسید. له اپل وروسته د ټکنالوژۍ نور شرکتونه لکه مایکروسافت، امازون او ګوګل په بازارونو کې مخته دي چې د هر یوه د شتمنۍ ارزښت له 1 تریلیون ډالرو اوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا د بندونو چارو وزارت ویندوی مورګان اورتاګاس پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل د یادښت د ورکولو دیرش روزی وروسته به د ملګرو ملتو یو شمیر بندیزونه بیا پیل شي. د اغلی اورتاګاس په وینا په دغو بندیزونو کې پر ایران د وسلو د بندیز تمدید هم شامل دی. وروسته له دې چې تېره اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو په پریکړه لیک سلا ونه شوه، اټکل کېده چې مایک پامپیو به د ملګرو ملتو مرکز ته لاړ شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګری موافقه اعلان کړې. دا اعلان نن پنجشنبه سپینې ماڼۍ ته د عراق د صدر اعظم تر لومړني سفر مخکې وشو. په موافقو کې یوه د تیلو له شیفرون کمپنۍ سره ده چې پرون په واشنگټن کې لاسلیک شوه. د عراق صدر اعظم مصطفی کاظمی په داسې حال کې سپینې ماڼۍ ته ځي چې د هیواد اقتصاد د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر بندیزونو او همداراز د تیلو بیو د تیلو د بایول ویډیو زیانمن کړی دی. او ناروی یو روسی ډیپلوماټ د هغه نارویژي د نیولو د قضیه په تړاو اخراج کړ چې په جاسوسي تورن دی. دغه روسی ډیپلوماټ نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د روسیې د سفارت په سوداګریزه څانګه کې کار کاوه. د ناروی ملي رادیو تلویزیون پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې دغه روسی ډیپلوماټ د اخراجېدو خبره په ناروی کې د روسیې سفیر ته اورول شوې. په راپور کې راغلی دغه روسی ډیپلوماټ داسې کار کړی چې د دې ل ډیپلوماټیک بس سره نه خایي. ناروی په دې تړاو په اوسلو کې د روسي سفیر هم احضار کړی دی. د ناروی استخباراتو پر هندیول اس د نارویجی د تیر شنبه په ورځ د روسي د استخباراتو لوی مسؤل سره د لیدو کتو پر مهال ونیو. د ناروی ملوی د ناروی ملی رادیو تلویزیون نیول شوی کس هارشارن سنگ بلل چې 50 کلن دی. زمو شخله آزادی رادیو آوری د خبرونه په دوام کې اورید. پنځشنبه د بخښنې نړیوالې مؤسسی ویلي کورونا و بعد د بزای شو افغانانو کړهونه لا زیات کړي.
خاون نیم شهید شو دغه سیو ککل یو زی تلال شم سوګرا سره کومه کوکی لکه کله بل زی حکومت مون تلات شه نه دی کړی.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 2.5 لک زیات افغانان په خپل هیواد کې کډوال شوي دي. چارواکي وایي په افغانستان کې د کب روزنې صنعت غوړېدلې دی. د پکتیا اوسیدونکو د روزلو کسانو لپاره د تداوی د مرکز غوښتنه کوي.
بل دما غوښتنه دا ده چې دغه وخت د تولانی کې دا په څلوېښت ورځې یو میاشت کې یو ټول وینه وجود هډو کې درد کې چې وینس کوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 چپه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي کورونا وبا په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شویو خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د مؤسسې د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه په خپل راپور کې ویلي د 4 میلیونه بې ځای شویو افغانانو ژوند ته باید جدي پام وشي. په راپور کې د یو شمېر بې ځای شویو له کړاو او درد ډکې کیسې هم خپرې شوې دي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ګډون ګڼو بېوزله هیوادونو کې شاوخوا 1.8 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دغه سازمان په راپور کې راغلي دې ډله کې میلیونونه کسان داسې دي چې هر ورځ یوازې د ژوندۍ پاتې کېدو هڅه کوي. په راپور کې د افغانستان د څلورو لسیزو اوږدې جګړې ته اشاره شوې چې په خلکو په ځانګړې توګه بې ځای شوو او کډوالو کورنیو باندې یې د ژوند کړۍ تنګه کړې. د جنوبی آسیا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی وایي نړیواله ټولنه باید خپل مرستو کې د افغانستان بې ځای شوی هیر نکړي. نو موږ وړي آزادی رادیو ته وویل
دوایی کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان حکومت ته پیسې ورکوي باید یو برخه یې کورنیو بې ځایه شوو ته ځانګړي کړي. تر هغه وخته چې موږ بې ځایه شوو ته مشخصه بودیجه ونه لرو، متاسفانه چې د افغانستان حکومت نشي کولی په یوازې سر د څه باندې 4 میلیونه بې ځایه شوو ستونزو ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور کې چې پرون د اګست په 19 خپور شو، د ځینو بې ځایه شوو کسانو کیسې هم راخیستل شوي. د حکیم په نوم یو کس چې له لغمانه د کابل چمن ببرک سیمې ته بې ځایه شوی ویلي، د کرونا وبا پیل کې دولت یوازې د 2 اونیو لپاره ورسره مرسته وکړه. حکیم امنیسټ انټرنیشنل ته ویلي د کرونا ویروس د مخنیوي له لارو چارو خبر دی خو نه یې شي مراعتولی. د زیاته کړې مونږ یوه خټینه جونګړه کې 8 تنه اوسو، څنګه ټولنیز واټن مراعت کړو؟ موږ څښاک ته اوبه نه لرو، څنګه د 20 ثانیو لپاره خپل لاسونه ووینځو؟ موږ یوه کوټه لرو، څنګه هغه کس قرنطین کړو چې د کرونا نښې نښانې لري؟ د مریم په نوم بې ځایه شوې چې د ننګرهار په سرخ دیوار کمپ کې له 1.5 کال راهیسې اوسیږي، د بخښنې نړیوال سازمان راپور ورکوونکي ته د زړه حال ویلی. مریم ویلي د کرونا وبا پر مهال موږ اوبه نه درلودې، اوږد مزال مو وهه چې د نورو خلکو له کورونو اوبه راوړو یا یې له ټانکرونو واخلو. د اوبو د کموالي له کبله ستونزمنه وه چې موږ بشپړ نظافت مراعت کړو. د عایشې په نوم بلې بې ځایه شوې بیا ویلي دا نه پوهیږي چې کرونا څه شی دی. دې زیاته کړې دې برخه کې یوازې له خلکو اورېدلي او د پوهاوي لپاره څوک کم ته نه دي ورغلي. بې وزلي او کرونا هغه دوه ګواښونه دي چې د بخښنې نړیوال سازمان په وینا بې ځایه شوي کسان ورسره مخامخ دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت د بشري اوربند غوښتنه کړې. د ټولنې هم ویلي چې کرونا وبا بشري مرستو ته اړتیا ډېره کړې او په کار ده چې د جګړې ښکېلې ډلې اوربند وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو 4 ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې هدفي وژنې ډېرې شوي چې ملکیان هم پکې زیانمنېږي.
د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د راپور پر اساس مو واورېدل چې کرونا د 4 میلیونه بې ځایه شویو افغانانو کړاوونه لا زیات کړي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 6 میاشتو کې د جګړو له امله له 2.5 لکه زیات کسان بې ځایه شوي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري آزادي راډیو ته وویل که څه هم له کورنیو بې ځایه شویو سره لږو زیاتې مرستې شوي خو بسنه نه کوي. په ورته وخت کې یو شمیر کورنۍ بې ځایه شوي وای په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي او تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا په یوه راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې روان کال تر ټولو زیات کورنۍ بې ځایه سوي په فراه، کندوز، بغلان او جنون امن ولایتونو کې دي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې روان کال له 2.5 لکه زیات کسان د جګړو له امله د کورونو پرېښودو ته اړ سوي دي.
2000 کال تر اوسه یعنی شپږ میاشتو کې شاوخوا 15 زره او 600 کورنۍ اکثر ولایت کې بې ځایه شوي دي او یوازنی عامل د ناامنۍ له وجې ده چې زموږ هېوادوال بې ځایه کېږي. هر یو کورنۍ چې متوسط ونیسو و کسه راځي وطن.
ښاغلی انصاري زیاتوي چې د کډوالو چارو وزارت او اړوندو مرستندویو موسسو له دغو کورنیو سره لومړنۍ مرستې کړې خو بسیانه نه کوي. په ورته وخت کې د جګړو له امله یو شمېر کورنۍ بې ځایه سوي وایي تر اوسه ورسره مرستې نه دي سوي، وضعیت یې ورځ تر بلې خرابیږي.
زما خپل نوم نجیبه، خاوند نوم یې کریم الله دی او شهید شو. دغه سې یو کله یو ځای ته لاړ شم څوک راسره کومک وکړي، لکه کله بل ځای حکومت موږ ته لاتې شی نه دی کړی. موږ دغه غوښتنه لرو چې موږ سره دلته کومک وشي، خیر دی زمونږ لاتې مو ګوري، بس کور دی زمونږ خیر دی وګوري، دا بچی دی زمونږ وګوري، اوسه پورې کومکونه موږ سره نه دي شوي. زه داسې څوک نه دی راغلی چې مونږ نه پوښتنه کړي.
من مې سيادارب دې زشت یو نام واښته یو ولته مکارونه مارنه کوله په سمکاله راولله چرال تمس کړونه ورځ پر دې تي او خلاصي کې نام مستون سره مخ کې کومه وادي حکومت مخ سره کړی دا غي مو سره نه کړی بس وختنه حکومت دا واره چې مو سره ټول سره کوم کنه وشي به وسه خلکو سره دا غزين نه لري کلدار یو زم وختنه وشي
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا بیا د جولای میاشتې په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې. وړاندې په راپور کې راغلي د جګړو سیمو ته ډېر لږ لاسرسی د کره پلټنو خنډ ګرځېدلی، نو له همدې کبله د بې ځایه شویو د کره شمېر بهیر او ترخوا یې دوی ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ او ځنډ سره مخ سوې ده. د اوچا په راپور کې یادونه سوې دغه بې ځایه شویو ته یوازې لومړنۍ اسانتیاوې برابرې سوې دي، نامناسبه سرپناه، نامناسب خواړه، روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی او له دوی نه ملاتړ هغه څه دي چې ښکاره کوي دوی په چندیانې ښه وضعیت کې ژوند نه کوي او د کورنیو عزت یې له خطر سره مخ دی. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیرو څو کلونو کې 2.5 میلیونه کسان د کورنیو جګړو له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې روان کال ایران 3.5 لکه او له پاکستانه 50,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پکتیا کې خلک په نشو د روژدو کسانو لپاره د تداوی د یو مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې حتی ماشومان هم په نشو روژدي شوي دي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آرین له یو داسې پلار سره خبرې کړې چې زوی په نشو اخته دی.
15 کلن محمد اکبر چې د ژوند ډیره برخه په نظامی دندو کې تیره شوی د څلورو اولادونو پلار دی، خو د حمید الله په نوم زوی هغه مهال چې 14 کلن وو په نشه اخته شو. د وای زوی له تیرو څلورو کلونو راهیسې له عادي نشو نیولی بیا د چرسو او الکولو په نشه روږدی دی. د حمید الله پلار وایي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره د تداوی د مرکز نشتون د دې سبب شو چې زوی یې تر 13 کلنۍ پورې د تداوی په مرکزونو کې ونه منل شي او د احتیاط کچه لا ډېره شي.
نو دوی تقریبا 14 کلن چې په دې شروع کړی نو زموږ بچه لاړو وظیفه ته، دی به لاړو مکتب، مکتب ته ځم چې معلوم څنګه وایي چې دا ځای دې نه راځي مکتب ته. ورغلم ازوري مې وکتله دېس ورځې غیر حاضر، خو تعقیب تعقیب بالاخره صاحب 1.5-2.5 ګرامه شیشه هم ځان سره اخیسته، یو بوتل شراب یې دایم په پلاستیک اچولی دي او چرس هم په جیب کې دي.
دغه دردیدلی پلار وایي چې د خپل زوی په درملنه ډېر زیات ستړی شوی او اوس چې نږدې 10 کاله عمر لري په پکتیا کې د معتادینو د تداوی په مرکز کې بستر دی. نوموړی له افغان حکومت غواړي چې په نشه د روږدو ماشومانو لپاره په ولایاتو کې د تداوی مرکزونه پرانیزي او هم یې د درملنې موده وغځوي.
شاید ما د زامنو نه به ډېر واړه واړه ماشومان نوري چې 12-14 کالو دي، دا هم دا شفاخانه که چېرې ایجاد شي دا خو د خیر کار ده. بل زما غوښتنه دا ده چې دغه وخت یې طولاني کي دا په 24 ورځې یو میاشت کې یو معتاد د دې نه دا نشه نه وځي، زه ټول وینه وجود هډوکي درد کوي چې وینه څکي.
په پکتیا کې د معتادینو د شلبستریز روغتون مشر ډاکټر محمد عارف هم د ماشومانو لپاره د تداوی مرکز د نشټوالي ستونزه مني او وایي له مرکز سره د ستونزه شریکه کړي خو تر اوسه مثبت ځواب نه دی موندلی.
کچیرته داسې وشي چې په پکتیا کې یو کمپلیکس جوړ شي، دا خو یو زون ولایت دی، کمپلیکس کې بیا د اطفالو درملنه هم وي، د زنانو درملنه هم وي، د کاحلانو درملنه هم وي، او موږ به غوښتنه بیا هم وکړو، غوښتنه مو کړې هم ده.
یوازې پکتیا نه بلکې په خوست کې هم ورته ستونزه ده. دلته هم په نشه د روږدو ماشومانو د تداوی لپاره څنګه نشته چې له امله یې ګڼ معتاد ماشومان پرته له دې چې درملنه یې وشي لویږي، او په ټولنه کې له ورځې بلې ته د شمېر په زیاتېدو کې هم اندېښنې راپیدا شوې دي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغان بیسیم د تاسو ته لشمیرې لاره ستاسو پر رسیدلو پیغامونه کې اکثره د یوې موضوع په ارتباط یې عقدات چې یو شمېر وایي چې د افغانستان حکومت د طالبانو پاتې بندیان خوشي کی چې د سولې خبرو ته لار هوار شي، خو یو شمېر نور به لیکلي دي چې طالبان دې هم د افغانستان د حکومت بندیان خوشي کی چې دواړه خواوې د خبرو میستکشینی. که په دې اړه تاسو درنه اوریدونکو غواړئ چې نظر مخ پور شي د افغان بسیم د تاسو وتل شمیرې لاري راوستوي ورسته به له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. اوس په فریبا ظاهر څه خبرو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
سان فرانسیسکو کرونیکل په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو په اړه یو راپور خپور کړی. په دې راپور کې د چهارشنبه ورځې بریدونو ته کتنه شوې چې د چارواکو په خبره په کابل او څو ولایتونو کې 15 کسان ووژل. د راپور په یو برخه کې راغلي دا تازه پیښې داسې مهال کېږي چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر بې برخلي کپاته دی. په دې مطلب کې راغلي د افغانستان حکومت ویلي تر هغو چې طالبان د افغان ځواکونو نور اسیران خوشي نه کړي دوی به د طالبانو پاته 360 بندیان له ځانه سره وساتي. طالبان ویلي چې له امریکا سره د دوهې د توافق له مخې د افغانستان د حکومت اړوند زر تنه بندیان خوشي کړي دي. د هغه توافق له مخې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ټولو بندیانو تبادله د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره مخکنی شرط بلل شوی دی. هغه ورچې د مارچ میاشتې لسمې لپاره په پام کې نیول سوی وي خو برخلیک لا هم معلوم نه دی. د افغانستان حکومت له طالبانو غوښتي چې اوربند وکړي خو د غړډلې ویلې د اوربند او نور موضوعاتو په اړه د سولې خبرو په ترڅ کې موافقه وسی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د افغانستان د شاوخوا 4 میلیونه کورنیو بې ځای سوی او د کورونا د خبرې سوی وبا په لړ کې د هغوی د ژوند پر ناخوالو لیکنه کړې ده. په دې مطلب کې راغلي چې وکاله د مخه د بې ځای سوی کسانو په اړه نوې پالیسي جوړه سوه خو لا تر اوسه هم د هغوی د ژوند وضعیت بدل سوی نه دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کورونا وبا په خورېدو سره د کورنیو بې ځای سوی د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې سوې. د څښلو اوبو نشتوالی، بیکاري، په کمپونو د کډوالو غنګونه او پرشوزو ماشومان د کووېټ 19 ناروغي اغیزي د بې ځای سوی کسانو پر وړاندې د نخوالو یو بیل کبلل کیږي. په دې ترڅ کې د یو شمیر فرصتونو خبرې هم کیږي. عرب نیوز په دې اړه یو مقاله چاپ کړی ده. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې حسین او پرمختګ یو سولیز افغانستان ته پته مده. لیکوال زیاتوي افغانستان له کلونو راهیسې په جګړو کې شکل دی خو وایي خلکو له تیر وختونو څخه داسې تجربه اخیستي چې د سولې په لار کې اوس محتاطانه ګام اخلي.
وسم له افغانستان دی باندې یو موضوع. په پاکستان کې د درملو د تنظیم اداره وایي د کورونا وایرس پر ضد په چین کې جوړ شوی واکسین ته اجازه ورکړي چې د ازموینې وروسته پړاوې په دې هیواد کې تطبیق شي. په دې اقدام سره پاکستان هم په هغو هیوادونو کې شاملېږي چې مستقیما پر انسانانو د کورونا ضد واکسین پکې ازمویل کیږي. نور تفصیل فریبا ظاهر باندې کړي.
د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې په دې هیواد کې د کورونا وایروس پر ضد د چینایي واکسین د درېمې او وروستۍ مرحلې ازموینې ته اجازه ورکړه. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ چې د حکومت تر کنټرول لاندې ده د اگست پر 18 اعلان کړی و چې د دې واکسین کلینیکی ازموینه په دې هیواد کې یو بیساری اقدام دی. د انسټیټیوټ همدارز زیاتوي چې په پاکستان کې د درملو د تنظیم ادارې د کانزینو بایو په نوم د واکسین جوړونې چینایي مؤسسې ته اجازه ورکړې چې د کورونا وایروس پر ضد د جوړ شوی واکسین دریم او وروستی پړاو ازموینه په پاکستان کې پیل کړي. د دې واکسین په جوړولو کې د چین د بایوټیکنالوژي انسټیټیوټ هم برخه لري. د پاکستان د روغتیا ملي انسټیټیوټ په ویل می کې راغلی چې دا لومړی ځل دی چې په دې هیواد کې دغه ډول یو واکسین د کلینیکی ازموینې دریم پړاو تجربه کیږي. انسټیټیوټ زیاتوي پر انسانانو د واکسین د ازموینې د پړاو ته د پاکستان ورګړېدل به مرسته وکړي چې دا هیواد د دې واکسین په تولید او بای ورکولو کې رول ولري. د ازموینې به د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په څو طبي تاسیساتو کې تطبیق سي. په چین، روسیې، چلی او ارجنټاین کې د کورونا وایروس پر ضد د جوړ شوي واکسینونو دریم ازمایشي پړاو پیل شوی دی. مکسیکو او سعودي عربستان هم غواړي چې په دې ډول ازموینو کې شکیل سي. په پاکستان کې شاوخوا 290,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي چې تر 6,000 ډیر کسان له همدې ناروغۍ څخه مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د محل په ټوله نړۍ کې د یاد وایروس پر وړاندې شاوخوا 150 ډوله واکسینونه تولید او د ازموینې په حال کې دي چې 25 ډوله پر انسانانو تطبیقېږي. د دغه وایروس پر ضد د واکسین تولید یو نړیواله سیالي رامنځته کړې ده. هر هیواد غواړي د دې مرض د مخنیوي لپاره په چټکۍ یو واکسین تولید کړي چې مناسبه بیه ولري. د ورلد میټر انټرنیټي پانی د شمیرو لمخې تر اوسه په نړۍ کې باندې 22 میلیونه او 300,000 کسان په کورونا وایروس اخته سوي دي. شاوخوا ولکه 15,000 کسان له دې وایروس مړه سوي او د نږدې 15 میلیونه کسانو درملنه شوي ده.
نول لاس کلونو چراوړل
د خزو پیاوړتیا د طالبانو د واکمنۍ په دوره کې خزیاون جونې لز دکړو او لکوره بهر کار کول به برخي وي انده چې لکوره د وټلو په وخت باید یو نارینه محرم ورسره وای. خو له 2000 لومړي کال وروسته ملیونونه انجونې خونځي ته ولاړې او د لوړو دولتي او خصوصي زده کړو د محسو دروازې د انجونو او ښځو په وړاندې پرانستل شوې. د نړیوال بانک د وروستیو شمیرو له مخې اوس په افغانستان کې د کاري ځواک په سلو کې 21 ښځې جوړوي. ښځې د افغانستان په ملي شورا کې د پام وړ حضور لري او هم د وزیرانو او سفیرانو په توګه کار کوي. د افغانستان د 2019 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ښځو ګډون په سلو کې څه باندې 10% ډیری ښځې په افغانستان کې د امن او سولې د ټینګېدو ملاتړ کوي، خو دې ته هم اندېښمنې دي چې خدای مکړه د 19 کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو نه شي. طالبانو په وروستیو کلونو کې دا خبره کړې چې چمتو دي د افغانستان د دودونو او د اسلام دین په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي او درناوی وکړي، خو یو شمېر ښځې وایي دا عمومي ویناوې دي. اوس به معلومه شي چې د افغانانو ترمنځ خبرو کې د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنو د خوندي کېدو په برخو کې څه ډاډ ترلاسه کیږي.
زمو شخلا آزادی رادیو آوری اتبجه او شپگ ویش دقیقی شوی. در افغانستان در کرنی او مالداری وزارت وی په هیواد که در کبان و سنت په غوری دو ده. در وزارت هم در از وی در محل په افغانستان که در کبان و در روزنی چکم 3000 لوی او کچنی فارمونه جور شوی دی. در دی موضوع تفصیل در ناجی ساپی پراپور کیو آوری.
د افغانستان د کرنی او مالداری وزارت وای په دغه هیواد کې د کبانو د روزنې لښته فارمونو څخه د کال نږدې 1000 ټنه غوښه تولیدېږي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمینن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او وزارت په کلنی ډول 80 مرکزونه جوړوي.
صنعت پرورش ماهی در کشور خوشبختانه در حال
لنی کمرغ په هیواد کې د کبانو د روزنې صنعت مخ په پراخېدو دی او هر کال تولید زیاتیږي. اوس مهال په کلنی ډول نږدې 1000 ټنه تولیدات لرو. وزارت په کلنی ډول 80 پورې د کبانو د روزنې مرکزونه جوړوي او بنسټیز پراختیا د وزارت له مهمو پروګرامونو دی.
ښاغلی رستمی وایي په دې وروستیو کې په حرفوي ډول د کبانو د روزنې لیوالتیا زیاته شوې ده. نوموړي وویل چې د کبانو د غشمیر فارمونه تر ډیره په کندهار، هلمند، روزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز کې دي. یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي په دغه هیواد کې د کب روزنې صنعت به د غذایي خوندیتوب تر څنګ ډېر خلکو ته د کار زمینه هم برابره کړي. افغان کارپوه سیف الدین سیحون وایي
افغانستان د کبانو د روزنې لپاره ډیر ظرفیت لري. دا لومړنی ضرورتونه دي. د دې ترڅنګ یاد مرکزونه د کار زمینه برابروي او روغتیا ته ارزښتمن دي. د دغو فارمونو په جوړېدو سره د خرڅلاو لپاره زنځیرهي پلورنځي هم جوړیږي چې دا اقتصاد ته ګټور دي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو له مخې افغانستان په کلنی ډول د کبانو څخه باندې 3000 ټنه غوښه ته اړتیا لري، خو د ارتیا وړ ډیرې غوښه له بهر واردېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه لیکلي سوله د افغانانو لپاره اړینه ده، نو دولت باید بندیان آزاد کړي. حفیظ الله زړسوان له میدان وردګ څخه لیکلي دي طالبان هم باید د حکومت بندیان خوشی کړي چې د سولې خبرو ته لار هوار شي. نثار احمد علي کوزي د هلمند له ولایت لیکلي وسلوال طالبان باید جګړه ودروي او افغان حکومت هغه پاتې بندیان خوشی کړي چې بین الافغانی خبرو ته لار هواروي. مسعود احمد هلال له هرات څخه لیکلي طالبان داسې فکر کوي چې سولې ته یوازې حکومت اړتیا لري او ځکه باید دوی شرطونه تعین کړي، ځکه ناغېړۍ کوي. که یې تر 5000 یو تن هم کم بندي خوشی شو سوله نه کوي. سوله د ټولو افغانانو اړتیا ده. طالبان باید دا درک کړي دوی هم افغانان دي او سولې ته اړتیا لري. محمد عیسا مینوال له هلمند څخه لیکي له حکومت څخه دا غوښتنه کوم چې 4000 بندیان دي خوشی کړل، دا نور 4000 هم خوشی کړه چې د طالبانو بهانه ختم شي. اجمل مسعودزی له پکتیا څخه لیکلی دی نن سبا بشری مرستو ته تر هر وخت ډیر اړتیا لیدل کیږي. خلک جګړې بې ځایه کړي او هم کرونا سخت ځپلی دي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکي باید طالبان او حکومت د سولې په وړاندې خنډونه لرې کړي. غلام سرور سرور لیکلی دی باید حکومت د طالبانو بندیان خوشې کړي او طالبان د حکومت بندیان خوشې کړي چې سولې ته لاره هواره شي. یوه خوا دې هم پلمې نه کوي. مولا نقیب الله د هلمند له نادالي له لوی باغ څخه لیکلي د افغان حکومت په یوه بله بهانه د بندیانو خوشي کېدل ځنډوي. ټولو افغانانو دا هیله ده چې دواړه خواوې د بندیان ژر تر ژره خوشي کړي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو در روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، بشری حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس چې اته بجې او دیرش دقیقې دی د لنډو خبرونو نوبت دی. د امریکا دفاع وزارت وایي معلومات شي چې طالبانو د القاعده په ګډون له تروریستي شبکو سره د ژمنې خلاف روابط ساتلي دي. د پینټاګون سرپرست سرپلټونکي شان او دانیل د خبره کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې لیکل شوي د ملګرو ملتو امنیت شورا او د امریکایي قواوو مرکزي قومندانۍ دواړو راپور ورکړی چې طالبانو د القاعده ملاتړ ته دوام ورکړی دی. یو باوري حکومتي سرچینه وايي طالبانو د افغان حکومت یوازې 800 بندیان خوشي کړی دي، نه زر تنه. د سرچینه همداراز ویلي تر هغه چې طالبان دا 200 بندیان خلاص نکړي د هغوی پاته بندیان به هم خوشي نشي. اروپایی ټولنې په افغانستان کې د بشری اور بند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د دې ټولنې استازولۍ د غوښتنه پرون چهارشنبه د بشر دوستۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. اروپایی ټولنې ویلي د بلاروس د وروستیو ولسمشریزو ټاکنو پایلې په رسمیت نه پیژني. د اروپایی ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وایي ټاکل شوې په بلاروس کې په درغلۍ کوونکو او هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې سوله ییز لاریونونه یې ځپلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن پنجشنبه رسما د ملګرو ملتو امنیت شورا ته خبر ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتونه غواړي پر ایران د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو پروسه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو د عراق له حکومت سره د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت سوداګري موافقه اعلان کړي. او د ټکنالوژۍ لوی شرکت اپل پرون لومړنی امریکایي شرکت شو چې په بازار کې د ارزښت 2 تریلیون ډالر ته ورسید. زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.8 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. اروپایی ټولنه وایي د بلاروس وروستۍ ولسمشریزې ټاکنې په نړیوالو معیارونو برابرې نه وي او نتیجه یې نه مني. د دې ټولنې د شورا مشر پرون د بلاروس په اړه تر فوق العاده غونډې وروسته وویل د بلاروس خلک حق لري چې خپل زعیم په خپله وټاکي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
اروپایی ټولنې بلاروس کې د وروستۍ ولسمشریزو ټاکنو پایله رد کړې او ویلي دي پر هغو کسانو به بندیزونه ولګوي چې درغلیو او تاوتریخوالي کې لاس درلود. په بلاروس کې د اګست د 9 ولسمشریزو ټاکنو پایلې ناندریزه شوې او هر ورځ زرګونه کسان سړکونو ته راوځي او په وړاندې یې اعتراض کوي. اروپایی ټولنه دا خبرداري داسې مهال ورکوي چې د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پولیسو ته ویلي چې د ده بریا پر ضد پراخې مظاهرې وځپي. اروپایی ټولنې پرون چهارشنبه د بلاروس د کړکېچ په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړه او د دغې ټولنې د شورا مشر چارلز میچل وویل ښکاره پیغام یې دا دی چې بلاروس کې تاوتریخوالی باید ودرېږي.
په بلاروس کې اعتراضونه د جیوپولیتیک په اړه نه دي. په لومړي سر کې یو ملي بحران دی. دا اعتراضونه د خلکو د حق په اړه دي چې غواړي په آزاد ډول خپل مشر وټاکي. موږ د بلاروسیانو له دې حق سره پرېکنده ولاړ یو چې خپل برخلیک وټاکي. اروپایي ټولنه به ژر پر هغو پاموړ شمیر کسانو باندې بندیزونه ولګوي چې د تاوتریخوالي د مظاهره چیانو د ځپلو او د درغلیو عاملین دي.
په غونډه کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې دوره‌یي مشري پر غاړه لري وویل بلاروس کې وروستۍ ټاکنې نه آزاد وي او نه هم عادلانه. په بیلاروس کې په 80% درایو په خوانی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د ټاکنو بریالی اعلان شوی، خو ټاکنیز سیالی د پایلې تقلبي بولی. د لوکاشینکا سیاله سویتلانا تیخانوفسکایا چې لسګونه زره کسانې په ملاتړ اعتراضونو ته راوتلي، ویلي دیش بیته تر 80% پورې رایې ګټلې دي. بل لور ته په امریکا کې د دیموکرات ګوند نومان جو بایدن روسیې ته خبرداری ورکړی چې د بیلاروس په قضیه کې مداخله ونه کړي. بایدن ویلي دا کړکیچ د سیاسي جغرافیې په اړه نه دی، بلکې د خلکو د هغه حق لپاره دی چې غواړي خپل مشر وټاکي. بایدن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د بیلاروس زړورو خلکو وښوده چې غږ یې د وحشت او شکنجې په وسیله نشي غلی کېدی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نه میومني. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم، پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې ورزونې د برخې هم غږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو که په پیل کې راته ووایئ چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زمخ کې د دینه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکوم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې په هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زبېدوې مې چې برابرۍ په اصل کې په دې معنی ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کني جدي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوی دی، چې هم الله تعالی ورکړي دی ورته، او دغه طبيعي حقوق دی چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا ینسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دغه کې دی چې موږ په کوم مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज واوري، د غوی غږ واوري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په زغرد اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته رغند اشاره شوې ده چې نر دې که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قولري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو او کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. وس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قانونونه کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او خزه خصوصا دوشتمه ماده از منګه د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي شخ نر او خزه مساوی او برابر حق د افغانستان ټول ادب برابر حقونه لري
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري
دا چې په قانون کې دا مسله راغله دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې اما نن سبا موږ په ټولو نه کوي نو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول ادب پیدا کی چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی دا چې زمونږ په وطن کې انانوی او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانت چې قانون ویل دي هغه شانت چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي هغه شانت چې د مدني او سیاسي کنونسون دوی ته دې اشاره کړې ده او د خزو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق قاص شانت چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی ولی دلته توپيري او تبيزي چلند ورسره کیږي خزو ته پټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نو ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې
په پټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي
د برابرۍ اصل پټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي د برابرۍ اصل په قوانینو کې پیټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقي هغه اداره قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي مثلا یو څوک مراجعه کوي هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکل باندې ځکه هغه تغاده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي توانای لري چې دوی یو کار وکول شي د میشاته کینه د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي اما د غسره تبيزي چلن کیږي برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي حالان چې اغه د توانای لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي نه یاد سمه چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسېږي د غوی ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي په هغه کې باید توپیر ونه وي فرق باید ونه لري تبعیض ورسره ونه شي یعنی دا مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په ټولنه کې کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي ضرورت دی ورته همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي دولت مکلفه ده چې دا جوړ کړي وزارت معرف مکلفه ده چې دا جوړ کړي همدې شکل سره کچېری وزارت یو انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي قوانین باید تبيزي جوړ نه وي برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي مثلا ماشومان دي مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملي کې غلط نه وي نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره لمشر سره لکشر سره لهاري و سره د سيو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي قوانین باید برابر وسیږي په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري ماشوم حق لري نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي کورنۍ مکلف دي چې جلکی چې هغه هم دغه کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پروتوسیمو کې دغه اصل نه مراعت کیږي خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو تا تعلیم تا لاسرسی تا مکتب تا لاسرسی تا پوهاوی تا دو تا تشویقی دیر زیاد طریقه بیوی دیر حدثوی ورتا اما د جلکی پا مقابل که بیاد آغا مشکل چی ده پا خپل حالت که برا پاپات که گی یعنی آغا غواری چی تا جلکیه ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي ستاسترګي چیرې کیږي ستاده کیږي ستاغه کیږي هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او ښځې که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغوی برابر حقوق لري دغه خپله کورنۍ دې ته وهڅوي ورسره کار وکوي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغو او دې ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لبان لرو او د ماشوم د راتلونکي دپارې لرو موږ باید دا هم زموږ او تاسو اولاد دی چې دا جلکۍ هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مخته بوزي تعلیم تربیې ته لاسرسی پیدا کړي چې دغې نه به ډاکټر جوړېږي دغې نه به انجینر جوړېږي لکه نارینه چې جوړېږي دغې نه به یو حقوقدان جوړېږي دغې نه به یو قاضي جوړېږي دغې نه به یو بل څوک جوړېږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنها چې زه ته یې ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق الله تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسې هم په دې مکلف شوي چې باید دا حق ورته ورکړو او د نارینه او د ښځې ترمنځ دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یې او دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیې ته د لاسرسي حق نه لري.
ډېره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا وده دی ونې خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري. الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنه دوستانو سلامونه میومنی د کالی ګنډلو ماشين څو وخت او چیرې جوړ شو
لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پوه د چارلیس په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي.
د کالی ګنډلو ماشین په ورځني ژوند کې څومره مهم دی.
ماشین خو ښه چارت خیاطۍ پې وکړي یعنې د توشک درس پې ونیسي یعنی پشتي درس پې ونیسي یعنی جامعی پو گنڈی خیئی انس
او چه دولی باید ساتنه وشی
بس گرد و خور ارس پاکی سترائی که غوڑی که که نی او چه بیای راخلی بیتا بای اما پا ما سیستم راخلی گوری چه کهی بای کار با تیخلی.
نن پا هم دیکل خبری که و پا پایل که ده کالای گندلو ده ماشین تاریخ تتم کیگو بیای ارزښت رو خانوو او ده خیاطۍ په کورس کې ده کالیو زده کوونکو خبرې هم اورو. دا خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې لازادی رادیو سره وسی. قدر من اوریدونکو ده کالی ګنډلو ماشین هغه وسیله ده چې د ټوټې چرم او نورو شیانو په ګنډلو کې کار اسانوي او په ښکلې بڼه یې ګنډي. د کالیو ګنډلو ماشین د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې جوړ شو. بیا یو فرانسوي خیاط هم په دې وتوانېده چې د درزونو د ګنډلو لپاره ماشین رامنځته کړي. کله چې ماشین نه و خلک په تېره بیا میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. یوه جوړه جامې یا هم کومبل د ګنډلو شایبې په اونۍ اونیو کې داسې جوړول چې نور به یې حوصله ورتنګ کړه. په ګوتو کې به یې د ستنې تیری څوکې د وینو لارې جوړې کړي. د سترګو دید به یې کم اوږې او ملا به یې کړوپه کړه. همدې ضرورت ته په کتلو سره د کالیو ګنډلو ماشین جوړ شو. نور معلومات د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه اورو.
د صنعتي انقلاب د ولسو شپته څخه تر 1340 د حدود کلونه کې د ارتیا ډیر سول د نورو بخار ماشینو د دې ماشین ترڅنګ د لاسګندور ماشین ته هم ضرورت پیدا سو چې د جورسی لومړی کس چې په دغه برخه کې یو المانۍ پو د چارلز په نامه باندې دی په لندن کې اوسېدی دغه د لاس د خیاطۍ ماشینې جوړ کړي دا کار د کښتۍ د بادبانونو د دې چاغلوی لوی بادبانونه لري او په لاس خورا بشکلونه د دغه دپاره دا کار وکړي د ځینې چرم د ګنډلو دپاره دا کار وکړي. تر هغه وروسته په 1990 کې د سینټ په نامه باندې یو انګریز د کالو ماشین جوړ کړي د هم د چرم ګنډلو دپاره چې په لاس باندې دا خورا ستونزمنه وه دغه کار یې وکړي. او په 1940 کې سکاټلنډي بیکن په نامه باندې یو انجینر و کالو ماشین یا ګنډلو ماشین چې په لږ وخت کې ښه کار متنوع او رنګارنګ کارونه کوي او لګښت یې هم کم و دغه کار یې وکړي. په 1910 کې د بارتولمی کیمینیا په نامه باندې یو فرانسوی و د کالو ګنډلو یو ماشین جوړ کړي چې په هغه باندې ټیکر ټوکر شرم ټوله باندې ګنډل کېدله. خو دلته یو تصادف رامنځته سو هغه کسان چې د صنعتي انقلاب مخالف و دغه یو واهمه او ویره یې درلودله چې د دغسې ماشینونو په راتګ سره به د زموږ د لاسي کارونو رونق کم سي. ځکه نو د بارتولمی پر کارځای باندې هجوم وروي مظاهره یې وکړه او هغه ورته وسول ماشینونه ورته مات کړل. تر 19مې پیړۍ پورې شپږ څلوېښت زره ډول ډول ماشینونه د کالو د اختراع په کتاب کې ثبت سول چې بېلابېلو کسانو په لږ توپیر باندې دغه اختراګانې وکړې.
ښاغلی دوست زیاتوي چې د کالیو ګنډلو ماشینونه په ټوله کې په دوو ډولونو ویشلی شو.
یو لوی صنعتي د کالو ماشینونه دي چې په هغه کې لوی کارخانې او لوی کمپنۍ او ماشینونه لوړ د انتقال وړ مدي او په لږ وخت خورا ډېر کارونه کوي. او دوهم کورنۍ د لاس ماشینونه دي چې جوړیږي. یوه ګټه دا ده چې په ډېر شمېر کې کالي جامې لکه هغه د پوج چې هغه په زرګونو او سلګونو زرو باندې درشانې ګنډه کېږي دا په لاس ناشونې دي او کوي هم د خورا وخت نیسي حتی کلونه وخت نیسي. خو په لنډ وخت کې دا کار کېږي. د کوشانیانو په وخت کې کله چې موږ کنیشکا مجسمه ګورو د کم کالي چې ګنډل سوي دي البته هغه په لاس باندې ګنډل سوي دي خو ډېر ظریف ګنډل سوي دي. دغسې بیا وروسته د سپاریانو او سلجوکیانو غزنویانو غوریانو د دوی په دورو کې موږ د خورا د ظریف کارونو شاهدان یو. خو هغه ډېر وخت هم اخیستی او لګښت یې هم زیات و. نو دغه لاستي کارونه خو کله چې ماشین رالی د ماشین په کار سره که اختر ته دوه ورځې هم پاتې موږ تاسې شاهدان یو چې دغه کار کېږي په کوم لګښت باندې کالي په ماشینونو باندې ګنډل کېږي.
د وخت په تیریدلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د نورو شیانو په څیر پرمختګ وکړ. نوي ډولونه راووتل، بیلابیل ښکلي ګنډلې وکړل او د خلکو پام ځان ته واړوه. ګلمینا چې د شپږو ماشومانو مور ده وایي د کالیو ګنډلو د ماشین اخیستلې په توان کې نه و، نو ځکه د درزونو د ګنډلو پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ وه.
خو ستا خو د هر شي ته سخت دی، یعنی ماشین خو ښیي چې هر څه خیاطي پې وکړي، یعنی د توشک درس پې ونیسي، یعنی پشتي درس پې ونیسي، یعنی جامې پې وګنډي ښیي. یعنی ځکه اوس دا بیخي مشکل ورته نشته دی چې زه یا خو بیخي خوښیږي دې
چې ماشین باندې ګنډل وکړي.
او خوښیږي مې
کله په خونه کې سره ته وکړي د پلار له کوره دی بیا تر اوسه پورې ماشین په کورو کې و کوم ډولونه و څه رقم و؟
پخوا خو مې مور چې وای یعنی ماشینونه نه و، نر څه په لاس ګنډل، یعنی پستنه به هم ګنډل. دغه دا اوس وختو کې ماشینونه راووتل. یعنی
ژوند پښيبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیریات د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کی او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کی خبري کی. تاسو به هم ډیر کله لیدلی وي چې کلن جلی ودیږي نو د کور له نور وسایلو سره د کالیو ګنډلو ماشین هم د پلار له کور څخه په سوغات کیوړي. ګڼ شمیر خلک وایي چې پخوا به که په کورونو کې ماشین و هم خو اکثر خلک یې د ګټې اخیستنې په چل نه پوهېدل.
خب مشکل دا و چې عام ګټه اخیستنه بلد نه و. په یو کلي کې یو دوکان د خیاطی وو چې ټول خلک خپل جامې او د ضروري شیان هلته وله او ګنده. خو اوس ورو ورو دا عام شوي دي خارجي موسسو او ځینې نهادونه ګټه اخیستنې دپاره کورسونه ایجاد کړي او درس ورکړي خلکو ته. ورو ورو دا ټول خلک د ماشین ګټه اخیستنې ته بلد شوي دي. مثلا د یو کور پخوا یو یا دوه خیاطان و، اوس د لسو پنځلس حتی دیرش ته رسیږي. او په یو کور کې یوه شیزینه یا مردینه اوس داسې کولی شي چې خپل مشکلات رفع کړي، خپل جامې وګندي، ناوت چې واده کیږي یو پایه ماشین خیاطي هروم هرو هغه ته ورکوي چې خپل ضروریات رفع کړي.
هغو میرمنو چې د کالیو ګنډلو مهارت زده کړی دی وایي په ماشین د درزونو ګنډلې دومره خوښیږي چې دوی ته تفریح کار ښکاري. کله چې پتنګ شي که ګنډل نوي هم دوی ځان ته پیدا کوي او خپل وخت ور باندې تر یو حده خوښ تیروي. په دې اړه د کابل په خوشحال خان کې د خیاطۍ د کورس له دوو تنو زده کوونکو سره غږیدلی یو.
نوم دې راته وایي؟
ما نوم یاسمی.
دا واړه واړه د ګوډیګا کانشان مې زده کړي.
څومره وخت کېږي چې راځي دلته په ماشین باندې کار کوي؟
یو میاشت کېږي. ډېر نه،
په دا یوه میاشت کې دې چیز زده کړي؟
همدا د ګوډیګا کانو کالي دغسې نور شیان.
دلته خو رقم رقم ماشینونه دي که نه په کورس کې دي، تا کوم رقم ډېر خوښېږي؟
انډل چې لري اسانه چکر کېږي.
ولې دې وغوښتل چې ته په ماشین باندې کالي ګنډل زده کړې؟
خوښېږي مې، شوق مې ده.
غواړې په راتلونکي کې څومره د کالیو ګنډل زده کړې؟ تر کومې اندازې؟ یعنې یوازې ځان ته او خلکو ته هم ګنډې؟
ځان ته هم خلکو ته.
تری نوم راته وایې؟
نوم فرشته.
درته وایې چې دلته د خیاطۍ په کورس کې کوم شیان ګنډې؟
پنجابي کالي مې زده دي، دامنو دغه مې زده دي، زنانه کالي مې ټول زده کړي دي.
ښه، په لاسي ګنډې که په ماشین؟
په ماشین.
بیا کور کې ماشین لري؟
او
چې کور ته لاړه سیم بیا په ماشین باندې کار کوي؟
او
ماشین ته څه رقم باید سړی کینی چې مثلا ورمیږي شخ نسی، ملای شخ نسی، کله چې کالي ګنډې؟
چوکۍ باندې کینم، په میز باندې دغه کینم، خیاطي ماشین استوار ورته کینم، بیا ښه ګنډل کیږي.
ښه، کوم وخت خو به د ماشین نه خراب کړی د کالیو په ګنډلو؟
نه.
څنګه یعنی؟ احتیاط کوي؟
او
د کالیو ګنډلو ماشین ځان ته د ساتلو ځانګړې طریقه لري. وخت په وخت پاکول او غوړول غوړي. د درز ګنډلو پر وخت باید ډیر پام وشي چې ماشین تار ونه خوري، که تار تیر کړ بیا کوک چوي. دا خبرې کالی ګنډونکی ګلخان کوي. نوموړی له شلو کلونو را په دیخوا خیاط دی.
بس ګرد او خاورې هر څه پاکې سوترای کې غوړې کې کینه او چې بیا یې راخلی بیرته به هماغس په ما سیستم راخلی، ګوري چې کوي به کار به تی اخلی. نو دا ساتل نه او داسې که ته مثال د خبرې کار ته واخلی او هلته کې دې ورسه خوله کې او تاغ جارو کې دکان جارو کې، نو ګرد او خاورې پکې نه، هغه بیا دا پرځای خرابیږي ځکه چرک نیسي. پخوا نمونه کوچاپو، زینتو او نور مختلف نمونه درلودل، خو اوس نوې ماشینونه چې راغلي دي او دیو کار ډیر اسانه کړی، لکه ډینامو ورته لګیږي یا په پخا باندې تاویږي لاندې جوړیې، یعنې برق سیستم نه کار ورته اخلي، نو کار ډیر ښه شوی دی. اوس هغه ستومانی نه لري که پخوا یو جوړ ګنډل و درې جوړې ګنډې، چې برق نه وي بیا یو قسم نور دی چې په پخا باندې ورته تسمه چول کړي، پخا خوځید نو تسمه تاویږي هغه تاویي.
قدر من اوریدونکو، په دې هیله چې په ټولو شیانو په تیره بیا د کالیو ګنډلو په ماشینونو کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
چه پغاله گرزول تایا